bla istanek zai boshma ast befarmain istanek zai sa
بلې حبیب زاده صاحب السلام علیکم ستریم شې تاسو هم او اوریدونکو ته هم سلام وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د یو ساعت پښتو خبرونه تر 15 بجو دوام کوي د خبرونه په دویم نیمای کې د ورکو شوې ځنو پروګرام درته خبريږي خو په لومړی نیمای کې راپورونه او رې په راپورونو کې مهم راپور دی چې د سولې علي شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبيني شته د همور چې د ملي پیوستون ګوند غړي بیا د طالبانو د پخوانی شر ملا او مرد مړینی په خاطر په کابل کې د غم رازی د مراسمو جوړول او غندل د دفاع وزارت بیا په فاریاب کې په ورسته عملیاتو کې له لاسته راوړنو خبري کوي لومړی خبرونه ترازو په بهرنی خبرونه کې چې ورسته در تخبری یو ری د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیرینن په خاطر کې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لافروف سره د ایران سوریه او په یوکرين کې د روانو شخړو په اړه خبري کوي د جاپان حکومت د امپراتور هیریتو په هغه کسب شوی اصلي فتح خبره کړ چې په کې د 1945 میلادي کال کې د اگست په 15مه میلاد ته وایي چې جاپان په دوهمه نړیواله جګړه کې تسلیم شوی دی دا لومړی ځل دی چې جاپانیان د خپل پخوانی امپراتور غاګوري نور راپورونه نور خبرونه به هم واوري په بهرنی خبرونو کې خطر سمخ کې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف درته اوروي
په سر کې د خبرونو سرچکی د ولسمشر مانی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روغتیا وضعیت په اړه ډاډ ورکړ د افغانستان د سولې علي شورا هیله شي چې له وسلوال طالبانو سره به د سولې دوهم پړاو خبرې ژر پیل شي جنرال محمد قاسم جنگلباغ د کندوز نوې امنیت کمانډان او ټاکل شو د خبرونو تفصیل د ولسمشرۍ مانی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روغتیا وضعیت په اړه ډاډ ورکړ ولسمشرۍ مانی د پیغام په خبرولو سره ویلي چې په جرمني کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د پیښ د پښی عملیات په بریالیتوب سر تر سره سوي او هغه اوس مهال له پر روغتیا څخه برخمندي افغان ولسمشر څلور ورځې مخکې د افغان ډاکټرانو په مشوره د درملنې په هدف جرمني ته ولاړ د افغانستان د سولې علي شورا هیله شي چې له وسلوال طالبانو سره به د سولې دوهم پړاو خبرې ژر پیل شي د دې شورا غړي او د طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزی پلاوی مشر حاجی دین محمد طالبانو د نوی مشر هغه سرګندونی احساساتي وبلل چې ویل دي د سولې خبرې د دشمنانو تبلیغاتي حاجی دین محمد ازادي رادیو ټول کې دایسي وسلوال طالبان اوس مهال یو لړستون زیولري خو هغه ډار سرګند کړ چې د سولې خبرې به بل اخره تر سره شي
دا دې شه داخلي زنان سره مشکلات وی مګر بل اخره کدی شي کوم ورځ زند پکې راشي او یا مثلا د امادګۍ لپاره څه مشکلات وی لکن بل اخره به خبره ته ټول کینی او خبره به کیږي ان شاء الله
چال کې د چې 13 ورځ د وسلوال طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په یو منسوب صوتي پیغام کې په دغه هیات کې د جهاد پر ادامې ټینګار سوی او د سولې خبري د دشمنانو تبلیغات بلل سوی دي په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې ولسی بهیر وايي چېډونې شوډلې چې په نوو دولتي ارګانونو کې پراخ اداري فساد موجود دی د دغه بنسټ مسؤل سیما غنی نن په کابل کې خبر اعلان کړل چې د فساد په برخه کې د حکومت کړنې هم څاري
وځ
ارګانای دیگر بعدن
انتخاب
میکنیم همچنان ارګانای
انتخاب
شده از لحاظ دا وای نور ارګانونو ورس انتخاب کوم ارګانونو چې اوس انتخاب شوی دی دولت لمخې مشت ډیر اهمیت لري د لوړز د کړو او با انرژي کورنۍ چارو سوداګري او صنایع مخابرات او ټکنالوژي عدلی پوهنی قانون او پټرولیم وزارتونه او لوی سرنولي هغه ارګانونه یاد کړل چې دوی په وینا فراخ فساد پکې اشتون لري او جنرال محمد قاسم جنگلباغ د کندوز نوې امنیت کمانډان و ټاکل سو شغله جنگلباغ نن د کورنۍ چارو وزارت د یو پلاوی لخوا د کندوز ولایت امنیتي او محلي چارواکو ته د نوې امنیت کمانډان په توګه ورمعرفي سو دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیرینن په قطر کې د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د ایران سوریه او په اوکران کې د روان شخړو په اړه خبرې کوي د غونډه د خلیج د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کیری د خبرو ترڅنګ کیږي کیری هڅه کوي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه په اړه چې د جولای په لومړۍ نیټه لاسلیک شوه د عربي هیوادونو اندېښنې لري کړی کیری منځنی ختیځ د سفر په لومړی پړاو کې پرون په قاهره کې و چې د امریکا مصر د ستراتیژیک ډیالوګ د بیا پیلېدو په اړه چې د 2009 کال په مصر کې د سیاسي شخړو راهیسې ځنډیدلې ده خبرې وکړي د روسي د بهرنیو چارو وزیر بل جان کیری سره پر خبرو سربېره له قطري چارواکو سره وګوري او پر دواړو خځو اړیکو او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې لپاره به د نړیوالو هڅو په اړه خبرې وکړي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن له خپلو سلاکارانو سره په دې باب مشورې کوي چې آیا دغه هیواد د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي او کنه. که بایدن ځان کاندید کړي په ډیموکرات ګوند کې دننه به د بهرنیو چارو له پخوانی وزیر هیلری کلینتن سره سیالۍ ته ودرېږي. د نیویارک ټایمز د راپور پر اساس د جو بایدن کمپاینران د ډیموکرات ګوند له مشرانو او هغو مالي ملاتړ کوونکو سره په تماس کې دي چې د میرمن کلینتن ملاتړ نه دی کړی. دوه اویا کلن بایدن ویلي چې خپله وروستۍ پریکړه به د روان دوبی په پای کې اعلان کړي. د جاپان حکومت د امپراتور هیروهیتو په غږ ثبت شوی اصلي فتح خپره کړی چې پکې دی په 1935 کال د اګست په 15مه میلادي وایي چې جاپان په دوهم نړیواله جګړه کې تسلیم شوی دی. دغه څلور نیم دقیقې وینا مخکې هم د لاسلسي وړ و، خو هغه یوه کاپي وه چې د امریکایي ځواکونو لخوا چې جاپان یې اشغال کړی و په 1946 کال خپره شوی او کیفیت یې خراب و. د جاپان امپراتور په وینا کې له قید شرط پرته د جاپان د تسلیمېدو خبره کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره د پراخې سولې د لارې د پرانیستل کېدو ژمنه کوي. د جاپان د امپراتور د ثبت شوي غږ په خپرېدو سره دا لومړی ځل دی چې جاپانیان د هغې غږ اوري، خو زړې ژبې ته په پام سره چې امپراتور کارولې او هم د غږ د خرابه کیفیت له امله یو شمېر خلک بیا هم نه پوهېدل چې هغه څه وایي. په سپورتي لوبو کې د انرژۍ د زیاتولو په مقصد د ټابلیټونو یا نور موادو د کارولو ضد نړیوالې ادارې پر هغو راپورونو اندېښنه څرګنده کړې او هغه د خطر زنګ بللی چې وایي په تیرو لسو کلونو کې د هغو لوبغاړو یوه درېیمه برخه چې په لوړه او ټیټه کچه نړیوالو لوبو کې مډالونه ګټلي د انرژۍ د زیاتېدو مواد مصرف کړي دي. په دغو راپورونو کې چې د جرمني ای آر ډي رسنۍ او برتانوي سنډي ټایمز ورځپاڼې خپاره کړي، روسي او کینیايي لوبغاړو تر ډېره دغه مواد مصرف کړي دي. دغه راپورونه د 2001 او 2012 کلونو ترمنځ د اولمپیک او د نړیوال جام لوبو د 15,000 ګډونوالو د وینې د ازموینې د نتیجې پر اساس ورکړل شوي دي. په سپورتي لوبو کې د انرژۍ د زیاتولو ضد ادارې مشر کریګ ریدای نن په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دغه د درغلۍ ادعاوې به په نړۍ کې هغه اصل ته ټکان ورکړي چې د لوبغاړو پر پاکوالي ولاړ دی. او د زیمبابوې د ملي پارک او د وحشي ژویو ادارې د جریکو په نوم د هغه زمري عکسونه نن خپاره کړل چې مخکې ویل شوي و ښکاریانو په ډزې ویشتی دی. جریکو د سیسل چې په خلکو ډېر ګران ورور دی چې وژنه یې د نړیوالو غوسه راپارولې ده. سیسل د جولای په میاشت کې په هاوینج نېشنل پارک کې د یوه امریکایي ښکاري په ډزو وژل شوی و چې دا پیښه د دې سبب شو چې زیمبابوې ته د دغه ښکاري د سپارلو غوښتنې مطرح شي تر څو هلته د غیرقانوني ښکار په خاطر محاکمه شي. هغو اندېښنو ته په پام سره چې د سیسل واړه به د نارینه زمرو سیالانو لخوا ووژل شي، جریکو هله د یوه اتل په توګه راڅرګند شو چې د راپورونو له مخې د سیسل بچیان یې خپل کړل. خو دغه هیلې هله ملاوې شوې چې د زیمبابوې د ملي پارکونو د ساتنې ځواکونو پرون په فیسبوک پانه کې اعلان کړ چې جریکو هم د یو ښکاری په ډزو وژل شوی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوس هم پام کړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ده.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به آسماني موریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.19. په کندهار کې آسماني موریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.3. مزار شریف آسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.9. هرات آسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 10.22. جلال آباد آسماني موریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.24. غزنی آسماني موریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.18. ګردیز آسماني موریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.14. او په بامیان کې به هم آسماني موریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.21.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم پیدا کولای شي. د په خبرونه کې ورای چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبيني شته او دویم دور خبري به هم اشر پیل شي.
کدی شي کوم ورځ ځند پچرا شي او یا مثلا د امادګۍ لپاره څه مشکلات وي، لکن موبل اخره به خبره ته ټول کینی او خبره به کیږي ان شاء الله.
اخوا په کابل کې د ملي پیوستون د ګوند غړي او د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر دمړینې په خاطر په کابل کې د غم راځي د مراسمو جوړول وغندل او د سولې خبري هم محکومې کړې.
نه طالب نه دوی جمع شدیم تا جنایات چندین دهی آدم خورای طالبی را محکوم کنیم. و در
افغانستان دفاع وزارت به فاریاب که په وروستي عملیاتو کې له لاسته راوړنو خبري کوي.
در فاریاب عملیاتای ما نتایج بسیار خوب را داره. یک چند کاری که چند قبل موقتا در تصرف دشمن بود و مکمل پاکسازی شده.
د کندوز د قلعه زال په اړه هم درته راپور لرو چې له څو ورځو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. وخت د مازدیګر څلور بجې او یو لس دقیقې دي. د سولې عالي شوراوې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبیني شته او دې هدف ته د رسېدو لپاره جدي کار کیږي. د شورا غړي او له طالبانو سره د سولې د لومړي پړاو خبرو د مرکچي پلاوي مشر حاجي عزیزالله دین محمد د یکشمې په ورځ ازادې راډیو ته وویل هڅې کیږي څو ژر تر ژره د سولې دویم پړاو خبرې پیل شي. خو د سیاسي چارو کارپوهان به د طالبانو ترمنځ شته اختلافاتو ته په کتو وایي ښایي د سولې بهیر یو څه ځنډنی شي. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
سره لدی چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په منسوب روستي ژغیز پیغام کې د طالبانو لخوا د جګړې پر دوام ټینګار سوی خو د سولې عالی شورا په افغانستان کې د سولې ټینګښت خوشبیني څرګندوي. د سولې د عالی شورا غړي حاجی عزیز الله دین محمد چې له طالبانو سره د سولې د لومړي پړاو مذاکراتو کې د حکومتي پلاوي مشري کوله لا ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې د دویم پړاو خبرو دقیق نیټه یاد نه کړه خو په دې برخه کې د جدي هڅو خبر وکړه. نوموړي د سولې په اړه د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور د روستي دریس په اړه داسې نظر څرګند کړ.
مدای دوی شاید داخلی زنان هسته مشکلات وی او کده شي کوم ورځ زند پکراشي او یا مثلا د امادګۍ لپاره څه مشکلات وی لکن بل اخره به خبره ته ټول کینی او خبره به کیږي ان شاء الله.
شغل دین محمد همدرز ویل شاید طالبانو د نوي مشرتابه ورستۍ درید احساساتي بڼولري او یا هم د کوم ضرورت لمخوي. اختر محمد منصور په هغه ژغیز پیغام کې چې په روسي کې رسنۍ ته لژل سوی د سولې پروسه د دشمن تبلیغات بللې دي خو په مستقیمه توګه له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه رد او نه هم تایید کړي دي. په دغه پیغام کې همدارنګ د طالبانو لخوا د جګړې پر دوام ټینګار سوی دی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې تمه کېده د جولای په وروستیو کې وسی د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره سم تر نامعلوم وخته وځندېدلې. که څه هم افغان چارواکو دانه دی ویلي چې د سولې خبرې به بیا کله کېږي خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی له پاکستانی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د سولې دویم پړاو خبرې به د رواني اګست میاشتې په ترڅ کې بیا پیل شي. د طالبانو د نوي مشرتابه وروستي دریسته په کتو او د چې په ځینو راپورونو کې هغه یو سولې خوشو که او منځلارې شخص بلل سوی نو د سولې د بهیر راتلونکي به څوي. هم د پښتنو د سیاسي چارو له کارپوه زبیر شفیقی سره مطرح کړه.
یو واقعیت هم دا دی چې د سولې پروسه ډېره زیات از زیانمنه شوه. اوس به طالبان یو قیادت نه لري، ډېر امکان لري چې یوه ډله پاکستان ته اشاره حتی خبرو ته دوام ورکړي او په سیاسي پروسه کې شامل شي. خو یوه زیاته برخه به یې جنګ ته دوام ورکوي، هغه هم د پاکستان او د نړیوالو استخباراتو په قومندې لاندې.
نوموړی زیاتوي چې د ملا اختر محمد منصور وروستۍ خبرې د طالبانو په لیکو کې د ده د شخصي موقف د پیاوړتیا په هدف وې. خو دا چې د سولې خبرې به بالاخره کله پیلېږي او دا خبرې به په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګښت ته لاره هواره کړي او که نه، دا به د وخت په تېرېدو سره څرګنده سي.
ما موریدل چې د سولې شوراوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبیني شته او دویم دور خبرې به هم که څه هم لږ څه ځنډېدلې دي خو بیا پیلېږي. اخوا په کابل کې د ملي پیوستون ګوند غړیو د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې په خاطر په کابل کې د غم راځي د مراسمو جوړول وغندل. دوی چې شمیرې لسګونو ته رسېده د یکشمې په ورځ په کابل کې د طالبانو پر خلاف شعارونه ورکول، دوی د بهرنیانو د لاس عالي وبللې او د سولې خبرې ورسره د افغانستان د خلکو په زیان وګڼلې. بلخو د افغانستان د سولې عالي شوراوي په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګولو یوازینۍ لار له طالبانو سره خبرې کول دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند د غړو اوازونه دي چې پکې د ملا عمر د مړینې په خاطر د غم راځي د مراسمو جوړول او له طالبانو سره د سولې خبرې غندي. د دې ګوند په لسګونو غړي چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې راټول شوي وو، طالبان د امریکا او پاکستان د لاسونو علي وبللي او ویل چې یاد هیوادونه غواړي چې د دوی په ذریعه خپلو اهدافو ته ورسیږي. د دې ګوند وایاندي سیلی غفار آزادی رادیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو کول یو خیانت ده او خلکو ته پکار ده چې د خپل حقونو په خاطر یو موټی شي.
جمع شوم ته جنایت چندین دهی ادم خورای طالبیر محکوم کنیم و
موږ راټول سیو چې د سړی خورو طالبانو د ټول سیزو جنایتونه وغندو. لبلی خو طالبانو چې د مولا عمر د مړینې په خاطر درې ورځې د غمرازی مراسم اعلان کړي او د سولې په نامه نیوی نیوی پلمې جوړ کړي د ټول محکومو دا د سیسې د افغانستان د خلکو په ګټه نه دی.
سیلی غفار پر افغان حکومت هم انتقاد وکړ او ویل چې حکومت غواړي د معتدلو طالبانو په نامه ځینې په سیاسي قدرت کې شامل کړي. د ملي پیوستون ګوند غړي په داسې حال کې د طالبانو پر ضد غونډه جوړوي چې د شنبې په ورځ یو شمېر علماو او د سولې د عالي شورا ځینو غړو په کابل کې د طالبانو د پخواني مشر د مړینې په اړه په جوړو مراسمو کې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ویلي چې د ملا عمر جهاد او مبارزه باید په تاریخ کې ثبت شي. دا ښکاری چې د خاغلی مجاهد همدې خبرو او د یو شمیر دینی عالمانو سرګندونو چې ملا عمر مبارز ګڼلې د ملي پیوستون د ګوند غوسه راپارولې وي. په دې اړه مو د سولې د عالي شورا د سرپرست خاغلی مجاهد نظر واخیست. د وویل
کوم چا چې مظاهره کړې ده هغه خلک نه اسلامي فکر لري او نه ملي فکر لري. خپله باندې جهاد کول یو مقدس هدف لپاره دی. هغه مقدس هدف په افغانستان کې د افغانستان ازادي، د افغانستان کې د اسلامي نظام تطبیق دی. که دا موږ ته د مذاکراتو له لارې نه په سوله ییزه لار باندې راځي، موږ باید دې ته ترجیح ورکړو.
خاغلی مجاهد وویل په هیواد کې ډیر جنگونه وشول خو نتیجه ورنکړه. د همدې لامل هڅې کیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابر شي. د ملا عمر د مړینې د خبر له خبرېدو وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر په توګه وټاکل شو، خو یو شمېر طالبانو له دې ټاکنې سره مخالفت ښودلې ده. کارپوهان وایي دا مخالفتونه کېدای شي چې پراخ او طالبان په څو ډلو وویشي. دغه کارپوهان دا هم وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې له دې موقع ګټه پورته او د سولې مذاکرات ګړندي کړي.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو ته غوښتا. ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه تعقیب کړئ. پته د facebook.com/azadiradio کو غواړئ له تازه خبرونو خبر شئ. همدارنګه په لوی خبرونو کې زموږ خبرونه په دولس شپږ نوی منځنۍ څپه او همدارس په FM 105 باندې اوریدل شي. البته دولس شپږ نوی منځنۍ څپه د ټول افغانستان لپاره دا FM 105 د لوی خبرونو لپاره. اوس به هم راشو یو راپور ته چې د افغانستان د دفاع وزارت د لاسته راوړنو په اړه دی. د دفاع وزارت وایي د فاریاب ولایت ډیرې سیمې د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاکې کړې دي. د دفاع وزارت د پراسین رئیس جنرال افضل امان د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په المار او قیصار کې عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د فاریاب ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم د خپل ولایت امنیت وضعیت په اړه په اندېښنه کې دي او وایي چې د ناامنیو له امله ډیری د تګ راتګ او مواصلاتي لارې هم له ستونزو سره مخ دي. اجمل تورمن په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په شمال کې د یو شمېر نور ولایتونو په شان فاریاب لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د وسلوالو نښتو ډګر دی چې د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ته ژوند کول ګران کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې فاریاب کې له خپلو پوځي عملیاتو ښی لاسته راوړنې لري او یو شمېر هغه سیمې چې د لنډمهالې لپاره د وسلوالو مخالفینو لخوا نیول شوې وي بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیون رئیس جنرال افضل امان د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه عملیات د شاوخوا شلو ورځو راهیسې په فاریاب ولایت کې روان دي.
موږ په فاریاب کې دا د شل ورځې به کېږي چې تصفیوي عملیات لرو. عملیاتونو ښه نتیجه ورکړې، دښمنان ځپل سوي او هغه سیمې چې د المار په جنوب کې د لنډ محل لپاره د دښمن سره وي هغه د دوی لشتون نه پاکې سوي دي. اوس مهال زموږ دندې ښې پر مخ ځي او د فاریاب د خلکو د ژغورنې د وسلوالو د ځپلو په هدف زموږ عملیات په فاریاب په ځانګړي ډول المار او قیصار کې روان دي.
د فاریاب ولایت د امنیتي مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې له شاوخوا درې اونۍ راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د دوی په وینا اوس هم په ګرزیوان، المار، قیصار، شیرین تګاب او خواجه سبزپوش ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د فاریاب په ګډون د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو بدخشان، کندوز او سرپل کې هم په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي او حتی یو شمېر ولسوالۍ یې نیولې دي. په ورته وخت کې د فاریاب ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم د خپل ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه کوي او وایي چې د ناامنیو له امله ډېری د تګ راتک او مواصلاتي لارې له ستونزو سره مخ دي. د فاریاب ولایت دوه تنه اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم احمد جاوید دی، د فاریاب اوسیدونکی. ورځ په ورځ ناامنۍ زیاتیږي، د تګ راتګ او مواصلاتي لارې هم له ستونزو سره مخ دي. خلک په ارام ډول یو ځای بل ځای ته نسي تللی. د فاریاب اوسیدونکي په ویره او وحشت کې ژوند کوي.
زما نوم فیروز ایماق دی، فاریاب اوسیدونکی. په رښتیا چې ناامنۍ په دې وروستیو کې ډېر شوې ده. موږ د ناامنۍ له وجې په اندېښنه کې یو. د مزار او شبرغان خواته لارې تړل شوې.
افغان امنیتی ځواکونه هم دا منی چې وطلوالو مخالفینو د افغانستان په شمال کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. دوی وایي چې په شمال کې د طالبانو ترڅنګ یو شمېر بهرانیان هم د افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. ویل کېږي چې په فاریاب، کندوز او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د ناامنیو له امله یو شمېر کورنۍ هم له خپلو ځایونو بې ځایه شوي، چې سیمه ییز چارواکي یې پخلی کوي. دوی وایي مرکزي حکومت باید یادو سیمو ته د پوځي مرستو د رسولو ترڅنګ زیانمنو شوو کسانو ته د اړینو لومړنیو مرستو تدابیر هم جدي کړي، کوم چې تر ډیره یې په وسلواله مبارزه کې د دوی ملتیا کړې او ترڅنګ یې دریدلی دي.
د کندوز د قلایزال ولسوالۍ چې په دوه برخو قلایزال او اکتیپی ویشل شوی، لمړی برخې له درې ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د قلایزال ولسوالۍ مرکز او دولتي ودانۍ په اکتیپی کې دي چې دولت پرې کنټرول لري، خو د قلایزال لوی سیمه د طالبانو په ولکه کې ده. وسلوالو طالبانو په قلایزال کې د جګړو پر مهال د یو لوی پل چې دا سیمه له اکتیپی سره نښلوي په بمونو الوزولی او خلک یې د سیندې او ها خواته له تګ راتګ پاتې کړي. اجمل اړین چې په کندوز کې زمو خبريال دی، قلایزال سیمه ته سفر کړو او دا ریپورت جوړ کړی دی.
د قلایزال سیمه د بیرته نیولو لپاره تازه ځواکونه را رسیدلې دي. د کندوز د قلایزال ولسوالۍ په دوه برخو ویشل شوې ده، چې یعنی قلایزال او اقتیپه. خو دولتي تاسیسات همدارنګه د ولسوالۍ مرکز په اقتیپه کې موقعیت لري. د قلایزال د سیمه ییزو چارواکو په وینا، چې درې ورځې وړاندې وسلوالو مخالفانو د قلایزال په سیمه باندې له څو استقامتو پراخ بریدونه ترسره کړل، چې په نتیجه کې د قلایزال سیمه سقوط وکړ او دا مهال د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د کندوز د امنیت قومندان جنرال عبدالصبور نصرتی په سیمه کې ازادي رادیو ته وویل چې تازه ځواکونه را رسیدلې دي او ډیر ژر به د قلایزال سیمه د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
مردم به کار عادی خود دوام میده، ولسوالی فعال است، هم مگی در ادارات خود موجود است، وضعیت نرمال، مشکلی دریجه
اوس محل دلته وضعیت نرمال دی، خلک پر خپل کاروبار باندې بوخت دي، ولسوالی فعال ده، ټول مامورین په خپل ادارو کې کار کوي، دلته تازه ځواکونه راغلي دي او عملیات مو پیل کړی دی او ډیر ژر به د قلایزال سیمه د طالبانو لشتون څخه تصفیه کړو. په همدې حال کې په قلایزال ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو مشر قومندان محمد نبی آغا ازادي رادیو ته وویل چې په قلایزال ولسوالۍ کې ټول مشت قومونه د دې تر شا ولاړ دي، همدارنګه ملاتړ کوي او ډیر ژر به د قلایزال سیمه د وسلوالو مخالفانو له حضور څخه تصفیه کړي.
ان شاء الله د می دروز تیروز به زور خداوند ان شاء الله قلایزال مکمل فتح میکنم به زور
دیالا په زور سره به ان شاء الله ډیر ژر د قلایزال سیمه د طالبانو له موجودیت څخه پاک کړو، ځکه وو زموږ د ملاتړ لپاره تازه ځواکونه راغلي دي او همدارنګ د سیمې خلک هم له ما سره یو ځای شوي دي او د طالبانو پر وړاندې جګړه کوي، ځکه دلته هیڅوک هم د طالبانو ملاتړ نه کوي. دغه قومندان وایي چې په دې جګړه کې درې سیمه ییز پولیس وژل شوي، همدارنګ شل تنه ټپیان شوي دي. د هغه په وینا چې دوی په دې جګړه کې لسګونو تنو وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. په عین وخت کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، وایي چې دوی د قلایزال سیمه نیولې ده، همدارنګ دولتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې ده هم کوي. د یادونه ده چې د دغه جګړې له کبله د قلایزال ولسوالۍ څخه په سلګونه کورنۍ بې ځای شوي دي او دا مهال د کندوز مرکز په بیلابیلو سیمو کې د خپلو خپلوانو په کورونو کې او په کرایي کورونو کې ژوند کوي، همدارنګه څنګه لګړنو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یادولو وړ ده چې د قلایزال او وختپی ترمنځ لوی سیند بهیږي، خو د دغه سیند پر سر په 2009 کال کې د نړیوال بانک په مرسته د څه باندې 100,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 160 متره اوږدوالي او 1 متره پلنوالي په اندازه لوی پل رغول شوی و چې د قلایزال سیمه یې د اختپی سره نښلوله. خو دغه پل دوه ورځې وړاندې د وسلوالو مخالفانو لخوا په بمونو واولزول شو چې له کبله یې د خلکو ژوند له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندز به هلمند ته ورسوال ته هم د هلمند ولایتي شورا د لښکرګاه په ښاروال د غصب او فساد تور پورې کړی. دوی وایي ښاروال د شهرکونو په نوم په غیر قانون ډول ځمکې ویشلي او پر یوه نمره یې څو کسانو ته د اویزونو ورکولو له امله د ښار د ډیرو خلکو ترمنځ بدۍ او دښمنۍ رامنځته کړي دي. ولایتي شورا وایي ښار غیر منظم دی او بیا رغونه پکې په صفر کې ضرب ده. لښکرګاه ښاروالۍ د ولایتي شورا لخوا پر دوی لګول شوي تورونه ردوي. الیاس دایی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د هلمند ولایتي شورا رئیس متل وایي د لشکرګاه ښاروال د خپل دندې پر مهال ګڼ شمېر دولتي او غیر دولتي ملکیتونه په خپل سر ویشلي دي او د ډیرو نمرو یو اویز په شرکتو کسانو ته ورکړی دی. اتل ازادي راډیو ټول په یو نمرو څو کسانو ته د اویزونو د توزیع له امله د زیاتو خلکو ترمنځ تربګنۍ رامنځته شوې دي. اتل د هلمند پر پخواني والی محمد نعیم هم تور پور کړ چې نه یوازې د ښاروال د غیر قانوني کارونو مخونه نیول بلکې د غسرې په ګډه یو شمېر ځکه په غیر قانوني ډول ویشلې.
ښاروالۍ او په خاص ډول د ښاروالۍ مسول ښاروال د خپل شخصي ګټو لپاره ټول ولس یو د بل سره په جنجال اخته کړی دی. خو بدبختانه باید وایو چې دوی په خپل فساد کې غرق دي او دوی ته ولس مهم نه دی. یوازنه د دوی لپاره خپل جیب مهم دی او یوازې د دوی لپاره پیسې مهم دي. داسې مثالونه موږ ډیر لرو او موږ ته داسې ډیر خلک ستاسو اسناد هم را سره موجود دي چې مځکه د یو کس وي، قواله د یو سړی په نامه وي او د شارک هم ارچ اخیسته سوي، دغه سړی کور چې کور باندې اویز بل چاته ورکول سوي او داسې هم ست چې پر ریوي نمرې ځکه باندې دوه او درې اویز ورکول سوي دي. یو هغه کس چې پکشي کې هغه اویز په لاس کې لري، بل کس ورته ولاړی اویز په لاس کې وي.
د ولایت شورا رئیس د لشکرګاه شهر د پارکونو په منځ کې د تیلو پمپونه په شخصي نمرو نور خلکو ته اویزونه او په ګرشکول سوالي کې د شارک یادونه وکړه چې ټول پخوانی والی محمد نعیم په شخصي ډول ویشي. د هلمند ولایت شورا رئیس زیاته کړ د ښاروالۍ د کاري دورې و میاشتې کېږي خو لشکرګاه کې هیڅ ډول خدمتونه نه تر سترګو کېږي. کریم اتلول د ښار پر دوکانونو د جواز د پلیټونو یا لوحو په ویش کې د مور او میری چلن خلک پوزي تر اوسه دي.
ورموږ په ښار کې په هیڅ ځای کې نه لیدل چې خدمات خلکو ته ارزښت وي یا خلکو ته خدمات د ښاروالۍ د خوا تر سو بیل دي چې ښاروالۍ خلک وزیروي پر جواز په بیل بیل ډول پیسې واسطه سي. دا درست ده چې دا رسمي جریده ده چې راغلي ده، اما کله چې دکاندار ته د کار کولو جواز ورکول کیږي په هغه کې هم معاملې روانوي. یو ځای یو دکاندار ته په 1000 افغانۍ باندې جواز ورکول کیږي، بل ځای هغه جواز په 1500 افغانۍ ورکول کیږي، بل ځای 1500 افغانۍ ورکول کیږي. دا ظلم دی د دې وطن د خلکو سره.
د لشکرګاه ښاروالۍ ادارې مرستیال احمد مسعود سلاک چې د ښاروالۍ په ستاسوب خبري کولې د ولایتي شورا لخوا پر دوی لګول سوي تورن رد کړ. ویل د شهر جوړونې د وزارت نقشې او پلان پرته یو نمره هم نه د توزیع کړي. هغه ول ټول شایان مکلف دي چې د صفایي ټیکس تحویل کړي. سلاب دا خبره چې په شهر کې دکانون سلاب دا خبره چې په شهر کې دکاندارانو ته د لوحو د ویش په پروسه کې د مور او میری چلند کې جرأت کړي. ویل کڅوک شواهد وړاندې کړي، قانوني کړنه به وکړي.
په ځینو موادو کې احیانن تخنیکی مشکل پیښیږي او نمره چا توزیع کیږي، هغه موږ اصلاح کوو. مکلف چې هغه متبادل ځای ورکو، یو نمره په دوه نفرو خرڅنو که چې په دوه نفرو تم ورکول کیږي، هغه بیا قانوني اسناد ولري، مسترد شوی به هدایت نظر به موجود وي، د ادارې منځ فیصله به موجود وي. په دغه موارد کې موږ ورکول سو یو شخص ته هیڅ کله بشار والی دا رقم 4 نن تر سره کوي. مرکزی دولت بودجه نه ورکوي، ټول خدمات د شار والی په همدغه صفایي او تجایی باندې دي. دا ول سره د نقشو جوړول تر هکول ډیزاینول د شارسازی وزارت وظیفه ده، تطبیق او تر سره کول شاروالۍ وظیفه ده.
د لشکرګاه پر شاروالۍ تور دي چې په تیرو اوو میاشتو کې د بیرغون په برخه کې هیڅ نه دي کړي. په خاص ډول د لشکرګاه شار سړکونه چې په دې ورستوي کې خوراکند او کپر سوي دي. د شاروالۍ مرستیال وایي د شاروالۍ بودیجه لا هم نه ده تصویب شوې او په دې برخه کې له مرکز سره په خبرو بوخت چې په نږدې ورځو کې به د بیرغون اړین کارونه پیل کړي. محمد الیاسی، د ازادي راډیو، هلمند.
جوان
آزادی
خزینه تر سری جاز نور کی چدوت بش تذکره و
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پهنه
زمو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشتمو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3 بجې او 3 دقیقې شوې. سید کمال شارف استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وی. له هغې وروسته به د سپورت نړۍ خبرونه ته وښو.
د ولسمشر مانی دافع ولسمشر محمد اشرف غنی د روغتیا وضعیت په اړه ډاډ ورکړ. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله ښیي چې له وسلوال طالبانو سره به د سولې دوهم پړاو خبرې ژر پیل شي. په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې ولسی بهیر وایي څېړنې ښودلې چې په نهو دولتي ارګانونو کې پراخ اداري فساد موجود دی. جنرال محمد قاسم جنگل باغ د کندوز نوی امنیت قمندان وټاکل شو. د امریکا د بهرنوی چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روسیې د بهرنوی چارو وزیر سرګی لاروف سره د ایران، سوری او په اوکرين کې د روانو شخړو په اړه خبرې وکړې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور لمخې د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن له خپلو سلاکارانو سره په دې باب مشوره کوي چې آیا دغه هیواد ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباته ځان کاندید کړي او کنه کړي. او د کوردستان د سیمې مشر مسعود برزانی د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی له وسلواله غوښتي چې د عراق له شمالي سیمې ووځي څو د ترکیه د هوایي بریدونو چې ملکي تلفات اړوي مخنیوي وسی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
لا ازادي رادیو نمودا نن ورځی سپورتي خبرونه ته هر کله کوم. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د یو لړ تمریناتي سیالیو لپاره سریلانکا ته ولاړه. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د الف لوبډلې په دغه قطر کې نوې لوبغاړي هم شته. خاغلی هوتک زیاته کړ چې په سریلانکا کې به سلور یو ورځنی لوبې وشي او د 15 لوبې امکان هم شته.
د افغانستان کرکټ الف لوبډله د افغانستان کرکټ بورډ سریلانکا ته واستوله. سورګ وړاندې چې هلته به یو ورځ دوی وتی په یو شپه کې به سلور یو ورځنی لوبې ترسره کړي. 15 لوبې امکان هم شته او ورسره کې دوه سلور ورځنی لوبې هلته د سریلانکا د پر مختیلو په لسره ټول لوبې تر پر کې دغه یو شپه ضرورته چې تخپل هوا تر سره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې سورګ وړاندې د کرکټ ملي لوبډله شل اوریزو نړیوال لوب ته د خوراوي لا پړاوه په ډاک لاس هوا ته راست نه شو. په ننګرهار ولایت کې د تکواندو تمریناتي سیالي پیل شوه. دي د دې ولایت د اولمپیک د کمیټې رئیس خوشحال حضرتي ازادي رادیو ته ویل چې په دې تمریناتي سیالیو کې شاوخوا سلويختو لوبغاړو ګډون کړی دی. د خاغلی حضرتي په خبره دغه سیالي د شنبې پورس پیل شوی او سلور ورځې به دوام وکړي. حضرتي وایي له دې تمریناتي سیالیو نه یې هدف د تکواندو لوبې ته د ځوانانو هڅونه او یادې لوبې ته پرمختګ ورکول دي. د افغانستان د شمال زون د والیبال سیالیو په لړ کې نن د بلخ او جوزجان ټیمونه سره لوبه کوي. د بلخ ولایت ورزشي امیر محمد ابراهیم عثماني نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي په بلخ کې د دې ولایت د منتخبه ټیم او سمنګان، فاریاب، جوزجان او سرپل ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. خاغلی عثماني زیاته کړه چې تیر ورځ د بلخ ټیم 3-0 پر وړاندې د سمنګان ټیم ته ماتې ورکړه. د ویلا دي سیالیو نه هدف د غوړه سیرو ټاکل او د لوبي ته د ځوانانو هڅول دي.
سپورت نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه له حکومت غواړي د خصوصي رسنیو د فعالیت ډول مقرره دي ژر تصویب کړي. د ادارې حقوقي سلاکار قاسم رحماني د یکشمې پورس په کابل کې خبرلونو ته وویل چې دا محل خبری رسنۍ له خبرلانو سره د کار د قانون خلاف ظالمانه قراردادونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاندوي د خصوصي رسنیو د فعالیت ډول مقرره تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته استول شوې ده او ډیر ژر به پاس شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې یو شمېر خبریالان د ځینو خبري رسنیو له مالکانو څخه شکایت کوي چې له دوی سره ښه چلند نه کوي، له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یانۍ له حکومته غواړي چې دې ستونزې ته په کتو دې د رسنیو د فعالیت مقرره ژر تصویب کړي. د نوی حقوقي سلاحکار قاسم رحماني د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل یا د مقرره یې درې کاله مخکې جوړه کړې خو حکومت تر اوسه نه ده تصویب کړې. ښاغلی رحماني وای امکان لري حکومت دا کار د ځینو رسنیو د مالکانو په دستور ځنډولی وي.
موږ ګورو چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په ټوله کې حکومت نه غواړي چې دا مقرره تصویب سي. معلومه نه ده چې د رسنیو د مالکانو لخوا ورباندې فشار دی او یا بله کومه خبره ده. اوس هم دا مقرره په عدلیه وزارت کې بې برخلیک پاتې ده. موږ له حکومت غواړو څومره چې ژر کېږي د خبریالانو د حقونو د ملاتړ لپاره دې دا مقرره تصویب کړي څو موږ له ستونزو سره مخامخ نسو.
د خصوصي رسنیو د فعالیت د ډول مقرره شپږ فصله او دیرش ماده لري. د دې مقررې د تصویب غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر خبریالان د رسنیو د مسؤلینو له چلند څخه شکایت کوي او وایي یو ورځ هم د دندې ضمانت نه دی موجود. له خبریالانو څخه د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو خپل ځینې خبریالان د حکومتي چارواکو د فشار له امله له دندو څخه لرې کړي دي. په همدې حال کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د رسنیو د فعالیت د ډول مقرره دوه برخې لري چې یوه د خصوصي رسنیو د جواز او فعالیت او بلې د ژورنالیستانو د امتیازاتو او مکلفیتونو او د دوی پر وړاندې د ادارو مسؤلیتونه دي. د دې وزارت وین هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د دې مقررې په تصویب او توشیه سره به تر ډیره په خصوصي رسنیو کې د ژورنالیستانو ستونزې راکمې شي.
د خصوصي رسنیو د فعالیت او تاسیس د ډول مقرره تازه کار د اطلاعاتو فرهنګ وزارت څخه بشپړ شوی دی، یعنی هغه ملاحظات په پام کې نیول شوي دي او د بیا کتنې وروسته بیرته د عدلیه وزارت ته دغه مقرره لیږل شوې ده. د عدلیه وزارت د لارې تللې د کابینت اوس په کابینه کې د ولسمشر لخوا منظوري ته انتظار ده. موږ هیله منو چې ژر دا مقرره تصویب.
په افغانستان کې په تیرو څوارلسو کلونو کې د بیان ازادي ښه پرمختګ کړی او چارواکي تل د دې پرمختګ په خوندیتوب ټینګار کوي. یو شمېر خبریالان په حکومت غږ کوي د بیان ازادي چې په اوسني عصر کې د ډیموکراسۍ څلورمه قوه ده پیاوړې کړي او همدارنګه د خصوصي رسنیو مالکانو ته سپارښتنه کوي چې ژورنالیستانو ته د کار پر مهال هغه حقوق او امتیازات ورکړي چې د افغانستان د کار په قانون کې ورنه یادونه شوې ده.
وروستی راپور هم دا ده چې د بلخ ولایت د سیلو تصدۍ چارواکي وایي د فابریکه په نږدې راتلونکي کې خپل فعالیت بیا پیل کړي. د تصدۍ مسؤلان وایي ولسمشر اشرف غني د سیلو فابریکو د بیا فعال کولو لپاره لویه هزینه ځانګړه کړې او دا کار به ډیر ژر ترسره شي. په دې اړه د مجیب حبیبزی راپور ته وګدو او له هغې وروسته د ورکشو یزانو پروګرام مه هیروئ.
د بلخ ولایت د سیلو تصدۍ چارواکي د یادې فابریکې د بیا فعالیت له پیلولو څخه خبر ورکوي او وایي چې ډېر ژر به د بلخ سیلو تصدۍ خپل فعالیت پیل او زرو کسانو ته د کار زمینه مساعده کړي. د بلخ سیلو تصدۍ مشر صادق صبح وایي چې یادې فابریکې په لومړي ځل خپل فعالیت په کال 2012 کې پیل کړ او د 2 کال عمر په ترڅ کې شاوخوا 40 کاله په شمال زون کې افغان نظامي چوجو تامونو او پوځي قطعاتو ته د سیلو ډوډۍ مهیا کړې ده چې په هیواد کې د اوسني رژیم پراتلو سره یې کار هم پټه پد ریټلای دی. د سبا په خبره کده بلخ سیلو بیا خپل فعالیت پیل کړي نو به زرو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم د کار کولو زمينه برابر شي.
مستقیم تعداد
هم مستقیم ډول 500 تنو ته او په غیر مستقیم ډول هم 500 تنو ته د کار زمينه مساعد کیږي. کله چې د بلخ سیلو فعالیت پیل کړي نو کاري زمينه به هم لا زیات شي.
برابر شامل کار شي.
کغلی سبا وایي چې د بلخ سیلو فابریکې لواتور د 40000 تنه غنمو د ذخیره ظرفیت لري او د یادې فابریکې د اوړو ژرنده چې د 130 تنه غنمو ظرفیت لري اوس مهال فعاله ده او خصوصي سکتور ته په اجاره ورکړل شوې ده. سبا وایي چې ولسمشر اشرف غني په هیواد کې د سیلو تصدیو د بیا فعالیت لپاره یو تګلار جوړ کړي او د یادو فابریکو څخه د بیا فعالیت لپاره یې هدف دا دی چې نظامی قطعات او جزو تامونو ته د سیلو روړی آماده کړي او د ملي ذخیرتون په توګه هم د غنمو د ساتلو لپاره ته کار واخستل شي. دای وای چې د بلخ سیلو هم د اوس مهال لا تخنیکی پلاوه چمتو ده چې خپل فعالیت پیل کړي او د مرکزی دولت د غوښتنې پر اساس دا فعالیت به ډیر شر بیا پیل شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خواخاو بریالي وسی د دې به هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. ازادي رادیو تل هڅه کړې ده چې د تاسو د ورک شو عزیزانو او دوستانو د پلټنې په اړه له تاسو سره مرسته وکړي. که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول دغه چانوم واخلې چې لټوي، ورپسې خپل نوم واخلې او د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې دوه ورک شوی عزیزان پیدا شوی دي او د دوی په اکلا په دغو تلیفوني پیغامونو کې معلومات شته. ګرانو دوستانو، ازادي رادیو ته تل د ازادي رادیو اوریدونکو کې تلیفون کوي چې ځینې کسان دوی بې ځایه زوروي او دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي. دغو اوریدونکو په وار وار له موږ څخه هیله کړې ده چې دغو کسانو ته ووایو چې لطفا دوی مه زوروي. یو ربی هم دغو دوستانو ته چې زمونږ اوریدونکو کوم چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، بې ځایه تلیفونونه کوي، له دوی څخه هیله کوو چې لطفا دغه کسان پرېږدي چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا کړي او دوی مزوروي. ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ زنده ورځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ری بیا وایم 0000243481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420211211415. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي یاست. کدنه نو زه دا پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونمرت. تاسو کولای شئ چې دا ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلارشي. اول ته دا پروگرام نه سره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځي چې د پروگرام په پیل کې دوه هغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کوم کې چې د زینو ورک شو عزیزانو په اکله پکې معلومات دي.
السلام علیکم، زه رحم جانان د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. چیرې ونه کې د مساکل یو هو د هیتون کې زنګ غوړی و چې زما ورور ادلاکم نمیږي د پلار نه مې اجازه نه سو ادلاکم نه د مساکل چې څه کې زما تر معلوم دی چې څنګه د ستانه زما څنګه ما وری په دا نمبر زما سره چې پروا څه پراته 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
خبر ده چې تقریبا دو کال کې یم دلته د لغمان په ولایت کې اوسیږم. ګل محمد فرزان معرفي کې د ناری نولسالۍ څخه مخکینی غاښونه د سچینجن غوندې دي که د هر چای ما ته د په دې شماره ټیلیفون وکړي 0090909 ما سره د په دې لمبر باندې اړیکه ونیسي.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د 803 شمېرې لاره نه موږ ته اس ایم اس هم راولېږئ او خپل ورک شوي عزیز ولټوئ. اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. محمد قاسم میرے هر چا ته پاتې دا یوک د سماجی په دمبر باندې زنګ کوي چې فرایا سلور کیلو ویو دوا دوا
السلام علیکم. آزادی راجیہ سے سلام ہونی چاہیے. ہمارے عرور دید اختر محمد پر نامہ مشورہ پتور بانی دیا ہلمند ولایت مساکلات والی سوالی معذک دکلی سفر قوم تقریبا یو کال کیږي چې کورونا درک شوی دی. که چیرې د دې په اړه څوک معلومات ولري یا دې په خپل بیان نه اوري موږ ته د تلیفون په دې شماره باندې زنګ وایي. 0 2 5 1 5 9 8. شماره یې ځل بیا وایم: 0 2 5 5 9 8. السلام علیکم.
نو زمونږ د فضل ربی په نوم باندې یو نفر وښنه دی. بیا بل ولدي تقریبا 13 دسمبر په ازادي راډیو کې د بالامرغاب ولسوالۍ نه چا خبرې وکړلې چې هغه په بالامرغاب ولسوالۍ کې د مونږ سره دی. همدغه سړی چې د بالامرغاب ولسوالۍ کې وایي چې ما سره دی، ما سره په دې شمېره ټلیفون وکړي: 0 3 3 8 1 8. شمېره ځل بیا تکرارم:
0 3 3 8 1 1. چاته پاتوی او یا یې لیدلې او یا یې ورته پاتوی. نو په دې نمبر دې موږ د زنګ ووهي، موږ په جلال آباد کې سکونت لرو. زناز د شمېرې تلیفون نمبر دا ده: 0 3 3 8 1 8. جلال آباد 0 3 3 8 1 8. جلال آباد د بسم الله یا نصرت یا دې سنې ولا په نوم باندې دې شمیرې ته زنګ وهلای سې موږ به تاسو حوال واخلو. ورسلام.
سلام علیکم. زه سید ګل د ننګ ولایت مساکلا ولسوالۍ ته زنګ درتوم. زما یو زوی دی چې د محمد الله په نامه باندې ورک سې چې په دغه روژه باندې 4 کاله پوره سو. اوس په 5 کال کې دی. 4 نفر ورک دي. یو د تازه ګل زوی دی چې نوم یې نه زاد چې دا سالو اکال مسی دی. یو عبدالرؤوف نومېږي د شهزاده اکا په کیر زوی دی. یو عبدالحمید نومېږي چې د عبدالحد لالا زوی دی. یو د چهارسای دی چې دغه دوه سره ورک دي. هر یو جلا جلا سره ورک دي. نو زه دغه زنګ درته وایم چې څوک چې ماته دغه رقم زنګونه نه وایي چې یوولس نمبر ما ته راغله چې بله بلا باندې دغه د دوی د خدای تعالی چې دغه خلکو ته انصاف ورته ورکړي. نو که چیرې یو چا ته معلوم وي دغه نفر په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي: 0 9 3 8 6 3 3 4. دوهم نمبر: 0 9 3 5 9 2 1 1. د دوهم وار دپاره بیا درته وایم: 0 9 3 8 6
دری دری و سلور سدوم لمبر سپر و نه سلور و پنزه نه دوا یو یو نو دغه خلق دی بیا رنگونه نو یوولس رنگه ما سره له چې وزما سره دی بل وزما سره دی دغه خلق چې دی دغه چې دا ورک دی دغه پنزه نه پاره بس ماته دی رنگو انشاءالله په فضل د خدای چې یو تازه ګل زوی دی دم ساکلا د ولسوالی یو د شهزاده کا زوی دی دم ساکلا د ولسوالی بل داود الحاد زوی دی دم ساکلا د ولسوالی بل د چار سای دی د او د لالی زوی دی چې د ملا غلام اخون فکر مسی دی نو د چا شپږ کاله د چا ادنه کاله حتی د ازما د زوی دی چې د محمد الله په نامه باندې دې ساش کال پنځم کېږي چې په دغه روژه پنځم تولیدلی دی نو په دغه لمبر مې ورته زنګ ووی او نور خلک د تلیفون نه وی زنګ دی نه وی که چیرې زنګ ووی شخصا دا خلک ما سره خبرې کوي لا دې موږ ته تکلیف نه راکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. حسیب الله صداقت یارم له لغمان څخه. زما یو ورور شوی په نوم دی نوید. که دا هر چا ته معلومات وي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وهي. دوه لکه افغانۍ هم جایزه لري. د تلیفون شماره اعلانوم: 0 2 9 5 8 4. بیا یو ځل شماره اعلانوم: 0 2 9 5 8 4. په دغه شماره هر چا ته نوم یې حسیب الله صداقت یار ده. د نوید نوم ورور مې نوید ده. او سپین جامې په تن کې دي، تورې چبلټې دي، سپین خوله ده. کار چا ته پته وي 2 لک افغانۍ جایزه لري. نور هم دا خسته نشم. خدای په امان.
الو السلام علیکم. زه ظاهر شاه د کرباغ له ولسوالۍ د ملنګ خرو له کلي خبرې کوم. زما یو انډیوال زوی ورکته چې فرید نومېږي، د شوبال د کلي اوسېدونکی ده. که چاته د ده په هکله باندې کوم معلومات وي نو په دغو نمبرو دې زنګ ووهي. دی د کندهار د کابل په غټه لار باندې دا 12 ورځې کېږي چې نادرکه سوی ده، د کندهار تر غزني پورې. نو دا معلومات که چاته وي په دغو نمبرو دې زنګ ووهي: 0 9 7 8 8 6 6. وسلام.
زه احمد الله بلوچ من کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د کښته جملاسي څخه د چلتون پر کښې یم. زموږ یو قریب زما د عمه زوی دی، د ګلستان څخه نادره کسوی دی. تقریبا 2 کاله کېږي. د ده خپل نوم چې دی عداد خان دی، د پلار نوم غلام دی، او د ورونو نومونه تورک او لالګل دی. که هر چا چې پیدا کړی آیا زما خبره دی خپل اوري نو د چلکون پر دی شمېرې زموږ سره د اړیکې ونیسي: 0 8 8 1 8 4 9. بیا دغه شمېره تکراروم: 0 8 8 1 8 4 9. والسلام باحترام.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما نوم جاول حق دی، د ایراد د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما د اکا زوی دی په نامه د عبدالبصیر، چې د پلار نوم یې دی محمد زمان، د نیکه نوم یې دی حاجي عبدالرحمن. د کراچۍ د ښار د 15 کاله کېږي، 6 کاله کېږي چې ورک دی. تقریبا د 10 کالو د 2 کالو عمر یې دی. که هر څوک د پاک فعال درک لري موږ ته به دغه شماره زنګ ووهي. د افغانستان نمبر دی 0 8 9 8 5 10. یوه شماره بیا تکراروم: 0 8 9 8 5 10. دی د پاکستان څخه ورک دی. د پاکستان شماره هم تکراروم: 2 0 2 9. کوډ دی 10 10 10 10 10. یوه بیا شماره تکراروم: 2 0 2 9. 10 10 10 10 10. ما څومره کوشش کړی دی، اعلان مې کړی دی، ازادي راډیو نه دی نشر کړی. زه خواهش کوم چې دا پلار دی دا زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
زه ګران بریالی یم. اړیکه مې له تاسو سره د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ نه نیولې ده. زه یو پیغام پرېږدم، ویل چې زما پیغام راته نشر کړي. زما یو ملګری دی د صدیق الله په نامه دی، د سیری د ولایت دی، د سرمرغاو د کلي دی، د جکلي ماکا زوی دی، د کاری محبولا او د حمدالله ورور دی. دا درې میاشتې کېږي چې ځای نه درکه سوی دی، 6 کاله عمر لري. نو که هر چا ته د په هکله معلومات وي هم دی خپل زما ملګری زما راغلی نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده: 0 3 پنځه نه نه شپږ نه اته تقریباً شمېره یو ځلې بیا تکراروم، صفر اووه صفر درې پنځه نه نه شپږ نه اته. هیله کوم چې دا زما پیغام راته نشر کړي. ښایسته خپرونه، ښایسته اورېدونکي، د خدای په امان.
السلام علیکم، زما نوم عبدالله دی، د بادغیس ولایت بلا مرغاز ولسوالۍ د جوخوجي د کلي. زما یو ورور دی په نامه د ملا عبدالعلي، دا دیارلس څوارلس کاله کېږي خامخا چې ورک دی، په سبقه پسې تللی و. که چاته پاته وي د ده په عقله باندې یا څوک معلومات لري، زما دغه لمبر ته دې زنګ ووهي. صفر اتصد نوادو هش هشتاد بیست و نو چهارصد بیست، شماره یو ځل بیا تکراروم، صفر اتصد نوادو هش هشتاد بیست و نو چهارصد بیست. السلام علیکم.
زه مروه فعالیت غرسنو د خانانو د کلي سره تاسو ته ناستم. معنالله دري سړې پې سلامونه. زما یو ورور د یوسف په نامه دوه کاله کېږي چې ورک ده. که هر چا ته دې په اړه معلومات وي، ما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ راووي. صفر صفر اووه سوه اووه نوي 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 پنځه دېرش، یوازې دا شمېره صفر اووه سوه اووه نوي 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 پنځه دېرش. وسلام په احترام.
الو، السلام علیکم. زه د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د چرا د کلي څخه خبره کوم. زموږ یو ورک عزیز دی چې په نامه د اقبال د حاجي سربلان زوی دی، د باغ و د مابختیار ورور دی. دا پنځه ویشت دېرش کاله کېږي چې ورک دی. دا درې ورځې مخکې ازادي راډیو ته زنګ وهلی و، د هغه پیغام یې نشر شوی دی. موږ د ده د تلیفون شماره نه و پرېښې، په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووي. صفر اووه نه څلور اته دوا واره اووه دوا درې اووه مهرباني به وکړي، په دغه شمېره باندې موږ ته زنګ ووهي. که یا دی دا خپل غږ اوري، په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي. وسلام.
زه عبدالستار یم، د فراه ولایت یم، د ګلستان ولسوالۍ یم. زما یو زوی دی ورک چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا څلور نیم کاله کېږي یا پنځه کاله کېږي چې د کندهار او د بولدک په لویه لار باندې ورک شوی دی، د ارغسان او د ترنک تر مابین. نو که چېرې د دغه معلومات هر مومن مسلمانانو ته د ده په اړه باندې یو معلومات ولري، یا د مړه یا د ژوندي په دغه نمبر باندې، دا به ما ته یو زنګ ووهي د خدای دپاره. که چېرې څوک دا کار وکړي، زه به ډېر خوشحاله یم. زما د نمبر ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم، صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي زما ټلیفون شمېره ده. زما یو انډیوال دی د احمد په نامه، د خدای داره قاضي دی، د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ دی. تقریبا لس میاشتې کېږي چې نادره که شوی دی. هر څوک د ده په اړه معلومات لري او یا دی خپل زما اوري، د ټلیفون دغه دوه نمبرو ته دې زنګ راووي. صفر اووه صفر اووه دوه دوه صفر شپږ دوه شپږ، او بل نمبر دی صفر اووه صفر درې شپږ یو پنځه پنځه یو اووه. وسلام.
بلی، السلام علیکم. زه نظر ګل د زابل ولایت نه. ما یو وخت په کندهار کې کار کوی، بیا مې ورور هم راسره و، ورور مې محمد خان نومېږي. بیا مې زه زندالم ورور، زه له شاپ سر ځم. دوې ورځې پس بیا مې زنګونه وویل، ټلیفون یې کار نه کوي. تقریبا یو کال کېږي اوس نه ده راغلی، زراک یې نه ده معلوم. اوس پسې ګرځو، نو کوم را پیدا کړي. ډېره مننه. به یې محمد خان نومېږي، نمبر مې دا د صفر اووه صفر پنځه درې نه اووه درې صفر نه. بیا یو تکراروم، صفر اووه صفر پنځه درې نه اووه درې صفر نه. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد اکبر د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د چروانه خبر کوم. ما ورور رحمت الله نومېږي، دوه کاله کېږي له خپله کوره سره نادره کوي. موږ چې نه ده مړه او نه ده ژوندي، د رفتورکي هر مسلمان ورور ته د پاره معلومات لري، ما ته دې په دغه شماره زنګ راوي. صفر اویا و اویا اویا یو سل و دوه وچ، شماره یو ځل بیا صفر اویا و اویا اویا یو سل و دوه وچ. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي، ما ته دې په دغه شماره زنګ راوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبدالرزاق ورزی ډاکټر احمد ډاکټر دی. تاسو سره د پیغام پرېږدم. زما پلار اووه کاله کېږي چې ورک شوی دی، په خپله ډاکټر احمد الله بریالی نومېږي. دا پلار من دی حجی معلم عبد الله خان فکر او نه دی هری له ظروف نه مثل حکمت الله رحمت الله او محمد قاسم زمانی دی خیر لک عبد الله راجی سن علا عت سلام شرف دی حلا او سید فلاجان فهم من ولایت نه دالی ول طالب دل میمند د تلفون په بازار کې نتیجه دل شو ک سم سره په موټر کې ولاری دی د مریض په نامه بوتی کې یو تلیفون یو وخت وکړلس لکه کاندار ای غوښته خو موږ نه شوی کړی چې برابر یې کړی مو وای دا تلیفون قط کوي نو اوس چې هر چا د مرګ د معلومات یو کده مرګ معلومات یو کده ژوند موږ ته په دغه شروع زنګ وو 09902 5203 0503 2 3 اصلي په دری دروځم ولایت د شاوود ولسوالۍ د ترک د کلی د هر چا ته معلومات پیژل لري په لحاظ خدای که زما ژغ دی اوري او که نور څوک اوري نو موږ ته دې معلومات اخلي جایزه لري هر څومره غواړي وسلام
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
السلام علیکم. ساعت 5